بېځایه بندیزونه لوجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راتوي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره، چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هیڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کی رسونه کی.
نور لکوم ستونزو سره تاسو دام غړی مخیه
سو مخکې ز خپل تهدید شوی یم، اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی وایو چې د باید راشي مو سره او زیته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو ذکر کنه و بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلی چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دی دلته. او ماته ډیر زنګونه راغلی وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډیر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي، دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړه چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندې شم، دوی ما تهدیدوي، کله ماته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې، زه خپل هیڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا مت بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کیږي؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته؟ له دې وضعیت سره سازش کوي، څه غواړئ چې وکړي؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټوله پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي، منه دي، منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتلم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي، حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی. ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کی. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره زوریږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورې کلاس څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و، او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار یې ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی د څه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله موکو، همدا دومره تمنا لرم په افغانستان کې.
بله، په دې لاته اورز دا ټول ستونزې السي او تاسو ته وخت وړم
مننه د تاسو نوم ډیر زیات
د طالبانو د حکومت اخطارونو باندې کولو وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوي وسی دا غڅ دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوی د بیلګ په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو
حقیقت باید بند شي لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوه چا به د ولی پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب ګمراه یئ نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي بدبخته نه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي دې کې به موږ څه ووایو انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حد پوري کړي چې یو انسان ته په قفس کې بند کړي یو انسان ته تر دې حد پوري کوچ نه نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا ولې چې دا مطلب د حد پوري چې مونږ کوچ نه ووسیږو نو پرمختګ د څه با وجود دې چې مطلب دومره بندیزونه نو لکه د مونږ په فکرونو کې ډېر اوس خبرې دي خو مونږ ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي له ډار تړي څه وایي نو سخت ده
تام دې باندې خبرې کوي تاسو ډیر خدای وضعیت تشریک امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي هغه څه چې د تا مسلک ته امدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسې کولای ووایې یو څه
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او د مولای روم نه پوښتنه کوله مولای نه روم چې د شمس تبریز سوې وي چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده د ولې دا خبره وکړه نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حد پورې چې دی بتله د بتر چټ نه لیدل هغه به پرمختګ کاوه دا باستانی چې دی با یزید باستانی نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړو نو بل اخره اعلان دی ولیدل او وی ویل چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی نو په دې وخت کې چې دی د هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېد دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشي وګرځېږئ لاړ شئ خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ تاسو به ونه شئ کولای تاسو غوړې موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخی مګر موږ نن سبا کدلته په دا اوسنی وخت کې پاتې شو نو کائناتي خبرې خو لا پریک د جزو مل یو ولایت څخه بل ولایت ته څو کال ورسره فخره به خلک زی یعنی دا اوسنی ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړی
بل آشمی صاحب تاسو له مرکې نه مدا وخت چې کله یو ژورنالیست نه دی روانو چارو پاکله پوښتنه کوي د چ په افغانستان کې څه روان دي تر دې اندازې قویدات ور باندې لګېدلې دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي هغه تاسو ته له اسلامه کې د خواته راوړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په اړه معلومات درکړي نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نور کیسې به وکړي همداسې یو څه ما برداشت کړل تاسو په دې اکله څه وایې
عظیم که داسما خبرې ځینې یو نیمو اورې سبا ته ما بس دفتر ته راغلی نو دفتر به م راته تړلې چې ته ولې مطلب دا خبره کوې په تا باندې مونږ څه شي کړی مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده زما خبرې مایوسه کوونکي دي ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړی ده دغه خلکو، چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. 25 کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وې، هغه اوس به مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو، کاغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چیرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالې له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نه ږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوی دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې بیا نسي کولی چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي، که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشره کړي، که فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې، چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل سوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي سوی ده، او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه خپرېږي، چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به را محدود سي. په افغانستان کې د افغانستان افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلر، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېر سخت دی موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دي خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده، او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور و پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی را پیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځایره سي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروی له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروی خو مګر دا نه غواړي چې دوی د لدندې نه لري سي یا هم له وظیفې نه لري سي، یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد سي هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بیخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک په ورباندې ورکړي. خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه کلک ته ناظرېږي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریک کړو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کېدای شي د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړې نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت که همداسې پاتې شي؟ خپله څه کول غواړئ چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کړې چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې نه، نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار خندو، بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي، خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسې. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنې کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې، چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه دلته ناهیلې کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسي.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرامونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
آزادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخپارې دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې خوونکی مقتدا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین دراتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک په وړاندې څه ډول عکس العمل وحود د هغه پښتنې دي چې خون کوي په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دلوس کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک په کوم حالت کې وو، در کوم یرغلونو او د کوم خلکو واک پر موږ باندې چلیدي، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشانی او یفتالی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات ترلودي. یو خوا خو هغه واکمنۍ له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دي. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلې وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه وو چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمنی کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ییز حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودي. نو په دې توګه کوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثر کېدل، خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایي دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وي او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځین نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهال په دې هیواد کې شتون درلودي. د ځايي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودي او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نشوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنده دا بیلا بیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفہ په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. لدې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
رادیو. تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به خوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې وو او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې وه. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمیز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري میرویس خان نیکه یا هم چې مشوره دی په حاجی میرویس خان نیکه د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه تورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه چی شي؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع و د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې لمنځه وړل. لدې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه وو چې د ګورګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه علاوه دلایل او لاملونه وو چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلې وه. د دین وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلې وو. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات وو، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی وو، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس وو، د دې سره سره د په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداري نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی وو چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی وو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاتون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغ واستویم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانې کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رزو د غازی امان الله خان وخت در رسیدو شروع وایو چې سډول دی وخت رسیږي په 1909 زرجس کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه ورسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې وخت ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان وخت رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان وخت ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه د پاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1909 زیږدیز کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1906 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1906 زیږدیز کال کې انګلیسي دولت د تزرشه کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونګي مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمه او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې را مستقیدل هغه لوی لامل چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
اله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.